ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا سو قربایم دا د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري غلې ده چې په کې بدرته یو شمیر کورنۍ سیمې زو نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم اوریدل شي خو راځي چې په سر کې د ملي حمیرزاده نه د دې سات خبرونه وانګو
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی پاکستان وای د دغه هوا د افغانستان ترمنځ پولیس سمبالولو لپاره دوه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوی دی پاکستان وای نړیوال ټولنه د افغان کډوالو خپل هوا ته په بیا سنولو کې خپل رول ولوبوي او نن په برېټانیا کې ووټران په روپای ټولنه کې د هوا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه یو ټول پوښتنه کې رائے اچوي تفصیل پاکستان وای د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ د پولیس سمبالولو لپاره دوه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوی دی دا خبره نن د خارجه چارو دفتر ویان د فیزیکریا په اسلام آباد کې د ونیسي خبري هونډه په واخ کړه نو موري امکان خودلو چې کې دیشي په شنګای تاون تنظیم سرمشیزه کې په دې موضوع د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ ملاقات هم وشي نو موري زیاته کړه
دا یو فیصله شوی و چې د پولیس د انتظام لپاره به یو میکانیزم جوړول کیږي او د دې فورم تر لاندې به دواړه اړخونه یو بل سره اړیکې نیسي خو په دې میکانیزم یا نظام به لا کار کیږي یو بل امکان دا دی چې د شنګای تعاون تنظیم په موقع د دواړو ملکونو د چارواکو ملاقات وشي
نفیس سیکریا ویل د پولو د سمبالولو په اړه د پاکستان او افغانستان په ګډون نورو کوو ته هم تشویش و چې دا پوله غیر متعلقه او غیر مطلوبه خلک استعمالوي پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې لا پاکستان نه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګرانډې سره په ملاقات کې کړې ده فلیپو ګرانډې نن په یو غونډه کې ویلي چې پاکستان د افغان کډوالو د تیرو دریو لسیزو راهیسې قربتوب کړی خو اوس هم په افغانستان کې د دوی لپاره ډېر چیلنجونه موجود دي نوموړي وویل دا مناسب وخت نه دی چې افغان کډوال له پاکستان نه اولیګل شي بلخو د یو ان ایچ سی آر ویان دی دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو تو ویل چې د سیفرون وزارت او د پاکستان له حکومت سره د کډوالو د مودې په اړه خبرې اترې روانې دي
د یو ان ایچ سی آر خواهش دی چې سونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لاهې عمل اعلان وکړي هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټه وري د پاکستان لپاره به هم ګټه وري دا امید کوو چې د 30 جون د ختمېدو مخکې به ان شاء الله حکومت پاکستان د خپل نوې لاهې عمل یو اعلان وکړي
فلیپو ګرانډې پاکستان ته بلنه ورکړه چې د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې دونکو د کډوالو په اړه په سرمشیزه غونډه کې برخه واخلي په کابلی سیمو کې سده پاسه د سوارلسو زرو رنگو شو کورونو سروې مکمل شوې ده دا خبره په فاټا سیکریټ کې د بیا رغونې ادارې مشر شاه ناصر نن مشال ریډیو سره په خبرو کې کړی ده د نوموړي په خبره سروې یوازې د هغه کورونو کېږي چې کوم سیمو ته خلک ستنې شوې دي
د اوس سپور ټول د پینټر چې کوم ایجنسیانو سروې شروع شوې ده پای کې تقریبا د سوارلسو سلور سوا او یو کم د کورونو سروې تر شوې ده او دا روانه ده د ډیلی بیسز باندې د اپډیټ کیږي په خیبر کې 3900 او 2000 کورونو سروې شوې چې هغه پکې د ډیمیج راغلي دي 2900 او وسل وی کور رن شوې تلا شوې دي او دا یو د دې کورونو چې موږ نن انچا رن شوې دي
شاناصر وای چې د کورونو نه علاوه به کورشو خلکو ته به د بلا سود قرضې د کر کلی لپاره مفت تخمونه سری او ګډي بيزه هم ورکول کیږي د شنګای تاون تنظیم د غړو هیوادونو ولسمشان او د سازمان سارون کې هیوادونه نن د ازبکستان په مرکزی خار تاشکند کې دوه ورځنۍ غونډه کوي په دغه غونډه کې به د سیمایز امنیت او د افغانستان حالاتو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کیږي د روس پارلمان 13 ورځې امکان خو دلې چې په 2018 کال کې په سازمان کې د پاکستان او هند ممکنه غړیتوب په اړه به هم خبرې کیږي تم کیږي چې دواړه هیوادونه په رسمي ډول په دغه سرمشیزه کې د غړو هیوادونو حیثیت ترلاسه کړي دا وخت تنظیم مستقل غړي هیوادونه روس چین کازاخستان کرغستان تاجکستان او ازبکستان دی افغانستان بیلاروس ایران هند پاکستان او منګولیا دا وخت مبصر هیوادونو حیثیت لري د بلخو د پاکستان او چین ولسمشرانو ژمنه کړې چې د سیمه ایز او نړیواله امن لپاره به د ترهګرۍ خلاف له یو بل سره همکاري جاري ساتي. د پاکستان ایواني صدر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي، په تاشکند کې د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزې په څنډه کې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او د هغه چینی هم منصب شی جین پینګ په یو ملاقات کې دا خبره مخې ته راغلې ده. په ملاقات کې شی جین پینګ په افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه وکړه او تمه ښکاره کړه چې د سازمان غړیتوب ترلاسه کولو سره به پاکستان د سیمې په پرمختګ کې یو فعال رول ولوبوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن په بریتانیا کې ووټران په یو مشاورتي ټول پوښتنه کې رایه چوي چې پکې ترې پوښتنه کیږي آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که څنګه. دا د 1915 اویم کال راهیسې په بریتانیا کې داسې ډول لومړی ټول پوښتنه ده چې مخکې دغه کال د یورپي اقتصادي ټولنې نومي یو ریفرنډم شوی و. تر ټول پوښتنې مخکې د ووټرانو له رایې داسې ښکاري چې په ټولنه کې د پاتې کېدو او نه پاتې کېدو نظر لرونکو سیاستوالانو تر میاشتنو کمپینونو پس د 6.5 ملیون ووټرانو رایې ویشل شوي دي. د جون د 23 نیټې رایې نتیجه قانوني حیثیت نلری. لاروپای ټولنې د برېټانیا د وټلو لپاره به پارلمان ته هغه قانون لغوه کول وی چې په نتیجه کې برېټانیا په اتحادیه کې شامل شي وو. اټلی او عربیا د روس خلاف د اروپای ټولنې اقتصادي بندیزونه د غزولو هڅې ځنډولې دي. دا ګام د دې باوجود مخې ته راغلی چې روانونه د اروپای اتحادیې سفارتکاران د نورو شپږو میاشتو لپاره د دغو بندیزونو په غزولو رضا شوي وو. د جون 28 په غونډه کې اټلی داسې څه قسمه اشاره نه ورکړې، خو د اروپای ټولنې سرچینو په خبره روم اوس د اروپای ټولنې سرمشریزې د متن په پایلو کې ځانګړې ژبې ته په ځای ورکولو اصرار کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو به یو د موسم حال لا سیرا ظهیر اورو.
نن د زیارت پروست د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه غستل کیږي او په 1.5 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپیه او یا پیسې او په 1.45 روپیه سلويخ پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه او یا پیسې او په 1.43 روپیه شل پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپیه 50 پیسې او 23 روپیه او یا پیسې. د سعودي عرب ریال 20 روپیه 80 پیسې او 50 او یو افغانی په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 290 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به باران وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 22، بنو کې سلويخ او شپږیش، او کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی وبای او موسم حال واوري د په روان خبرونه کې بعد غری پټونه واوري. افغانستان او پاکستان په خپل منځي پوله د حفاظتي ګامونو لپاره په یو تنظیم جوړولو سلا شوې دي. د دفاعي چارو څېړونکو د تسنګ ګوري
خاصه په کومه لاره کې دا
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. د یادې ادارې ویان دوای
حکومت پاکستان څواړي چې ټول افغانان خپل خوشاله خپل رضا افغانستان ته ولاړ سي، خو پاکستان ته دا احساس دی چې 15 لک افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نسې تللی.
په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د لنګو شو کورونو سروي مکمل شوی خو ځایي خلک سوای
خلک راغل، خلک په خیمو کې اوسیږي، خلک ته ونو لاندې اوسیږي، خلکو ځان ته شاړو چکو درګي درولې دي په هغه کې اوسیږي. حکومت اوس هم په دا کې چې سروي وشو او سروي ونه شو.
او د ازبکستان سرخار تاشقند کې د شنګای همکارۍ تنظیم دوه ورځنۍ غونډه روانه ده چې پکې به د افغانستان او سیمې په امنیت هم خبرې وشي. یو شمیر نور کورنۍ سیمې او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د 15 بجو نه تر 16 بجو د خبرونه کې ز منور شاه یو ور بیا تاسو هر کله کوم رازو د دې غړې اورنی ریپورت ته. پاکستان ویلي دي چې د افغانستان سره د خپل منځي پولې د امنیت لپاره په یو انتظام جوړولو باندې سلا شوې دي. د خارجه چارو دفتر ویل دي چې د افغان وفد اسلام آباد ته د ورتګ مقصد هم دغه وو چې په پوله د امنیت لپاره کمی حل ځلې کیږي. په کار دي چې په کې د دواړو هیوادونو یو بل سره همکاري لا نور سی واشي. په دې اړه تفصیل درا بیا اکرم خان رپورت کوي.
د زیارت پورس پاکستان خارجه چارو دفتر کې اونیسی خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس کریا وینا وا امکان دی چې په تاشکند کې د شنګهای تاون تنظیم غونډې په موقع د پاکستان او افغانستان چارواکو ملاقات هم وشي. د زیارت وی
یک فیصله هوا تا
دا یو فیصله شوی و چې د پولی د تنظیم لپاره به یو میکانیزم جوړول کیږي او د دې فورم تر لاندې بعد وانه اړخونه یو بل سره اړیکې نیسي. خو په دې میکانیزم یا نظام به لا کار کیږي. یو بل امکان دا دی چې د شنګهای تاون تنظیم په موقع دوړ ملکونو د چارواکو ملاقات وشي. نو دا درابطو یو عمل دی چې جوړو شو او تر سوچ د پاکستان موقف ته نو هغه واضح دی چې دا زمونږه مقدا او مونږ ته معلومه ده چې دا مونږ ولې کوو، ځکه چې د پولیس د سمبالولو تنظیم په بنیادی توګه زمونږ تر هغه مخنیوي لپاره کوششونو په لړ کې یو مهمه برخه ده.
نفیس سکری خپل خبرو کې زیاته کړه چې د پولیس د سمبالولو تنظیم په اړه نه صرف پاکستان او افغانستان ته تشویش وو، بلکې نور قواو هم دا تشویش لرلو چې دا پوله غیر متلکه او غیر مطلوبه خلک استعمالوي. یاد دی چې د تورخم په پوله کړکیش را مخته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان چارواکي د پولیس تنظیم په خطوګه په هوارولو متفق شوي وو. د دوه ملکونو ترمنځ د پولیس سمبالولو لپاره د یو نظام جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای چې دا ګام دوه ملکونو لړیر مخکې وچتول په کار وو.
ضروری ہے کہ بارڈر میکینزم کے اقدامات کی ادوار ملکوں کا خواہانی اوشی
سیمہ سے چارو کارپو ڈاکٹر خادم حسین وائی چی دا اعتماد بحالی لدا پاکستان او افغانستان ترمنسا نہ صرف دا اعلی چارواکو بلکہ دا اولسون ترمنسا رابطے سیوا کے دل پکار دی.
یو خود دوار ملکوں دا سیاسی قیادتوں ترمنسا دا دینا دیر زیاد امیدونا وابستہ دی چی خی نتیجی با میں اس طرح شی بیا دویما دی فوجی چارواکو ترمنسا یو بل سر اڑی کی او چې کوم د هغه تفاصیل دي د سیاسي قیادتونو ترمنځ چې کوم تفاصیل ته شي یا فیصله شي بیا په هغه باندې هغه تفاصیلو باندې عمل کول د پاره دي فوجي چارواکو ترمنځ اړیکی او د هغه ترمنځ یو هارت لاین رابطه ډېر زیات ضروری ده. بیا درېمه خبره ده چې څومره پورې چې دی ولسونو یو بل سره تعلق یو بل سره اړیکی وي، تګ راتګ وي، تجارتي رابطې وي، سماجي رابطې وي، کلتوري رابطې وي، نو د عدم اعتماد دغه فضا باندې اعتماد په فضا کې بدلیږي.
یاد دي وی پاکستان ویلي وو چې د پولیس بالاولو د انتظام تر لاندې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله نور دروازې هم جوړول کیږي. پاکستان دا هم ویلي وو چې د پولیس د انتظام طریقې کار د ترهګرې مخنیوي یو برخه ده.
بلخوا د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی چې نړیواله ټولنه د افغان کډوالو خپل هیواد ته په بیا استنولو کې خپل کردار ترسره کړي. نو موږ د خبره تیر ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیواله ادارې د مشر فیلیپو ګراند سره په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړه چې په اړه یې نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه پر ورځ اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په یو غونډه کې د فیلیپو ګراند وینا وا چې پاکستان د افغانستان کډوالو تیر درې لسیزو راهیسې قربتوب کړي، خو اوس هم په افغانستان کې دوی لپاره ډېر چیلنجونه شته او دا مناسب وخت نه دی چې افغان کډوال له پاکستانه ولېږل شي. هغه وویل چې افغانستان معاملې په لړ کې پاکستان د اکتوبر میاشت کې برسلز کې کېدونکي د کډوالو په اړه سرمشریزه غونډه کې ګډون وکړي. د زیاته کړه چې کډوالو لپاره په افغانستان کې د ترکه په مواکو کار کول دي.
کډوالو لپاره په افغانستان کې دوه چیلنجونه دي، یو د عدم تحفظ او دویم د ترکه مواکې. زه واضح کول غواړم چې کډوال د عدم تحفظ وجه نه بلکې نتیجه ده.
دا افغان کډوالو په پاکستان کې مودې زیاتولو په اړه د یو نیټ سیار ویاندا دنیا اسلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سفران وزارت او پاکستانی حکومت سره د کډوالو د مودې په اړه خبرې اترې روانې دي او امید لري چې د جون د دیرشمې نیټې نوړاندې سه فیصله وکړي شي.
د یو نیټ سیار خواهش دی چې سونه ژر حکومت پاکستان خپل نوې لاهې عمل اعلان وکړي. هغه نه به د افغانانو لپاره هم ګټوري، د پاکستان لپاره به هم ګټوري، خو فعلاً تر اوسه پورې داسې یو اطلاع نه ده چې پاکستان به څومره ژر د خپلې نوې ستراتیجي اعلان کوي. دا امید کوو چې د تیس جون د ختمه دو مخ کی مخ کی به ان شاء الله حکومت پاکستان د خپل نوې لاهې عمل یو اعلان وکي. حکومت پاکستان سي څنګه تاسو په وار وار اوریدلې دي غواړي چې ټول افغانان په خپل خوشاله په خپل رضا افغانستان ته ولاړ سي. خو پاکستان ته دا هم احساس دی چې 15 لک افغانان په یو وخت کې یا په یو میاشت کې یا په کال کې نه سي تللی. نو چې ګراوند ریالټیز په پام کې ولري هغه بعد به حکومت پاکستان چې هر فیصله کوي د یو این ایچ سی آر به دغه بعد یو ریاکشن ورکوي.
بلخوا پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې په سیاسي حالاتو کې خواله راغلي. اوس په کار ده دا کډوال نه صرف خپل ملک ته ستانه شي بلکې د افغانستان په ترکه او بیا ودانه کې هم برخه واخلي. یاد دی وی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره های کمشنر فلیپو ګرانډي د ایران او افغانستان دورې کول وروسته په درې ورځنی سفر پاکستان ته راغلی دی. رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
پام کوه
په پاوکم 4 بجو
حجره
په 4:30 بجو
او اوس ورزو کراچۍ ته چیرته چې د اردو ژبې نامتو قوال او کلاسیک سندرغاړی امجد صابری پرون وسلوالو وجلې وو. د دغه برید زمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. په دې حق لا د کراچۍ نظمنګ خبريال بارکوال میاخیل نورحال رکوي.
د پاکستان پستر صنعتي شهر کراچي کې له 13 کلونو راهیسې هدفي وژنو د سلګونو کسانو ژوند اخیستی چې په هغوی کې ژورنالیستان، مدني فعالان او سیاسي مشران شامل دي. خو د چهارشنبه په مازدیګر د دې ښار په منځ کې د اردو ژبې یو نومیالی سندرغاړی امجد صابری چې قوالی او نعتونه یې ویل په ډزو ووژل سو. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر وایي امجد صابری له خپل یو ملګري سره په خپل موټر کې له کوره را روان و چې د ښار په لیاقت آباد سیمه کې په یو موټرسایکل سپاره دوه کسان ورته ودرېدل. وایي د موټر سایکل چلوونکي مخ ښکاره و خور سره ناست شاتني کس چې مخ یې پټ کړی و د امجد صابری پر موټر پر لپسې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. وسلوالو هغه له کوره څارلی ځکه کور یې د پیښې ځای ته نږدې د 1.5 کیلومتر په فاصله دی. په کوم ځای کې چې ډزې ورباندې شوي دي د هدفي برید لپاره دا خوندي ځای و ځکه دلته نه دوکانونه وو او نه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. وسلوالو موټر سایکل د موټر مخ ته درولی او ډزې ورباندې کړي دي. د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان قوالی ویونکو او نورو هنرمندانو د امجد صابری پر وژنه سخته خواشینی څرګنده کړه او د هغه وژنه یې په کلکه وغندله. د امجد صابری ملګری قوال سندرغاړی شفقت امانت علي د هغه د ناببره وژنه په اړه وایي زه هیڅ نه پوهیږم او هیڅ باور نه سم کولای ځکه امجد صاحب سره زما پخوانۍ ملګرتیا او سلام دعا وه. د کار او هنر رشته مو سره لرله. موږ د هنر سفر هم له کراچۍ څخه په ګډه را پیل کړ. هغه ولې ووژل سو تر شایې انګیزه ده. تر اوسه مې هیڅ سر نه خلاصیږي. خو نن بیا په کراچۍ کې یو بېګنا هنرمند ووژل سو. امجد صابری د کراچۍ ښار د قوالانو له مشهور کورنۍ څخه و او پلار یې غلام فرید صابری هم د اردو ژبې نومیالی قوالی ویونکی و چې په پاکستان او هندوستان کې په قوالی سندرو کې نوم ګټلی و. امجد صابری یو ټلویزیون ته په مرکه کې له سندرو سره د مینې په اړه ویلي و له ماشومتوب مې له سندرو ویلو سره مینه وه. ولې به مینه وه؟ زه له یوې داسې کورنۍ سره تړاو لرم چې سندره مې په وینه کې شامله ده. په زده کړو کې خو دومره تکړه نه وم مګر له سندرو سره مې په ماشومتوب کې مینه پیدا سوه. د 8 کلونو به وم چې په یوه پاکستاني فلم کې مې سندره وویله. په 2014 میلادي کال کې امجد صابری د پاکستان په یوه شخصي ټلویزیون کې یوه قوالی ویلې وه چې د اسلام د پیغمبر د کورنۍ نومونه پکې یاد شوي وو. د اسلام آباد یوې محکمې د هغه دا کار د اسلامي تقدساتو سپکاوی بللی و او د ټلویزیون د 2 نورو کسانو په شمول یې هغه محکمې ته وربللی و.
تاسو اوریدل چې د پاکستان مشهور قوال امجد صابری پرون په کراچۍ کې ووژل شو. د ډان ورځپاڼې د ورور او نور هغو کسانو سره خبرې کړې چې امجد صابری یې د نږدې نه پیژاند. دوی یې په اړه څه وایي؟ عبدالحی کاکړ یې درته اوروي.
ډان وسپانې د امجد صبري له کشر رور تلها سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي چې د امجد صبري 15 بچان دي چې پکې دوه لونه او درې زامن دي. د مشر زوی 12 کلن دي او تلها وایي چې اوس د ټولو ماشومانو د ساتلو ذمہواري د پغاړه ده. امجد صبري د مشهور قوال غلام فرید صبري له 15 زامنو څخه یو وو، خو د ورور تلها په وینا د کور هر ذمہواري د امجد صبري په غاړه وه. تلها زیاتوي چې امجد صبري د روژې په میاشت کې زیات مصروف وو ځکه چې دی به د قوالیو د ریکارډولو لپاره د هیواد بیلابیلو ټی وی چینلونو ته ورغوښتل کېدی. د تلها یو ارمان دا په زړه کې پاتې دی چې د په وینا امجد صبري دومره مصروف وو چې څو منټه وخت یې هم نه درلود چې ورسره خبري وکړي. ډان رسپانی شکیل خان سره خبري کړي چې لکلونو رایسي د پان دکان چلوي او امجد صبري به د ګراکو. شکیل خان د پښتنه لري چې هغه به څوک وي چې امجد صبري غوندي د پاک روح انسانې ووجلې، ځکه د پوینا هغه هیڅ یو دشمن نه درلود. د پوینا هغه یو ساده او عاجز انسان وو. عبدالرشید بیانای دی د بل ډیرو کلونو رایسي د امجد صبري وشتان ور سمول، خو نن د هغه په کور کې ناست د دعا کوي چې خدای د امجد صبري د مرګ خبر دروغ کړي. ډان وسپانوای چې امجد صبري د کرکټ یو ښه لوبغاړی هم وو. په دې اړه د لوبو یو پوه قمر احمد ورسپانې ته ویلي چې دته دا ویاړ ترلاسه دی چې امجد صبري د کرکټ کولو په حال کې لیدلې دی. د پوینا هغه یو ښه آف سپینر او د جګوالي او پنډوالي باوجود هم یو ښه فیلډر وو. قمر احمد زیاتوي چې یو ځل امجد صبري د ته ویلي وو چې قوالی په وینه کې ده، خو که له قوالی پرته بل کار کولای نو هغه به کرکټ وای.
وایس اف امریکا دیوبار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې ټوله فاټه یې له وسلوالو پاکه کړې ده او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات په آخري پړاو کې دي. دا خبره نوموړي یورپ ته د خپل سفر پر مهال کړې ده چې د نوموړي دغه بیان له حقایقو سره تعلق لري او کیواز د خبرو تر حده سم ده. په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا ریپورت اورو چې پکې د کارپوهانو نظر راخستل شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونو کې دې ریپورت ته واکشي.
د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف روانونه جرمنی ته د سفر پر مهال ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د پوز اپریشن په آخري مرحله کې دی او د فاټانه تر افغان سرحدي سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم حکومت وایي د روان کال تر اخره به د شمالي وزیرستان ټول کډوال واپس کورونو ته لاړ شي چې دغه کډوالو مرحله واره واپسي روانه ده، خو بلخوا په ملک کې وخت په وخت وسلوالو حمله هم دوام لري. په داسې حال کې چې د وسلوالو کاروایانې روانې دي، د پوز د مشر دا تازه بیان څومره ارزښت خلری په اړه کارپو حسن عسکری وای.
په شمالي وزیرستان کې چې د وسلوالو کوم پټن ځایونه، د تربیت مرکزونه او د سامان جمع کولو ځایونه وو، اوس هغلته داسې مخصوص زونونه یا سیمې نشته چې موږ وایو د دغو ډلو پرې مکمله قبضه ده یا پناه ځایونه دي. دا صحیح ده چې ډېر وسلوال غیب شي. ګڼ شمېر وسلوال د پاکستان مرکزي ښارونو ته لاړل، ځینې افغانستان ته او ځینې بیا له یوې ایجنسۍ نه بلې ته لاړل. خو دا ویل چې وسلوال په شمالي وزیرستان کې ځانګړي زونونه لري، هغه زما په خیال هلته نشته چې تر دې حده یو کامیابی ده. خو بیا هم یو چیلنج موجود دی چې دوی واپس هم تلی شي.
د نوموړي په خبره که څه هم پوز دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده، خو ډېره موده به واپس نشي تللی او ایثار به وي، ځکه چې د فاټا انتظامیه او لویس ځواکونو ته به د زیاتې پوځي مرستې ضرورت وي. د دې تر څنګ دوی ته به د سیمې د خلکو ژوند واپس عادي حالت ته د راګرځولو لپاره هم کار کول وي. په اسلام آباد کې کارپو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود که څه هم په سیمه کې د پوز کاروایی تر ډېره حده کامیاب بولي، خو وایي چې اوس هم د وسلوالو ګواښ په مکمل ډول له منځه نه دی تللی. نوموړی وایي
زما په فکر شمالي وزیرستان او د فاټا زیاتره برخې له وسلوالو پاک کړل شوې دي. یقینا د وسلوالو ځنې خاص سیمې شته، له افغانستان نه هم دوی پاکستان ته وړي او په مکمل ډول نه دي ختم کړل شوې، نو ځکه وسلوالې پیخې بیا هم تر سترګو کیږي. خو د وسلوالو حملو شدت او شمیر کم شوی دی او په کې ډېره بهتري راغلې ده.
intensity and the frequency is much less and has improved considerably.
دا تلت مسعود په خبره د حقایق او پوره معلوماتو بغیر څوک داسې بیان نشي ورکولی ځکه چې پسیمه کې بهرني استخبارات په موثر ډول کار کوي او د افغانستان لامل هم حالات په خ ډول ساري. کاروهان وایي تر ټولو مهم د فاټا د ولس اوږد مهاله مرسته ده چې باید پوز او حکومت په ګډه د هغوی هغه بشري مسلې حل کړي چې د پوزي کاروایي له امله ورسره مخامخ شوي دي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فاټا د بیا بحالې څنګه چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باړه او تیراکیه د ځنې قانونو د ورانو شو کورنو د بیا جوړولو سروې مکمل کړي او ډیر ضربه متاثره خلکو ته معاوضه ورکړل شي. خو د باړې او تیرا ځنې خلک بیا وایي چې تر اوسه کورونه په دې سروې کې نه دی چول شوی او دغه سروې په کار د په شفاف ډول تر سره شي. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د فاټا د بیا بحالې څنګه د چارواکو لخوا مشال ریډیو ته پتر لاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د خیبر ایجنسی د باړی اکاخیل شلوبر سپا او د تیراپ ملک دین خیل او زخه خیل او دم خیل کې د ویجاړ شو خوښه 2600 کورونو د بیا رغولو سروې مکمل شوې ده او د دغه کورونو مالکانو تبا پر روان نږدې وخت کې د ماویزه چیکونه میلاو شي او د باړی په تیرا هغټولو برخو کی با دغه سروي تر سره کیږي. چرته چې د جګړو پوزي عملیاتو په وخت د خلکو کورونه ډنګ شوی وو خو بیا د باړې او تیرا ځنې متاثر شوی کسان د دغه سروي نه شکایت کوي وای چې په دې سیمو کې تر یو شمیر کورونه پاتې شوی دي. په دې حق له د تیرا زخخیل یو تن کلمه پر دې مشال ریډیو ثوای
دا سروي وو خلکو له شوی روزا چې حکومت کې تکراری په منډه تلل کې کنه او خور غریب ټول پته شوی راي نو دا می د غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ په سروي ورسېږي او خور غریب لاخ په پیدا ورسېږي
او د باړی مشر شافیصل پردی وویل
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روخ کړ روغ رموټو روغ جوړ کورونا چې کله راو وتل او د راوتلو نه بعد یو کال یو نیم کال بعد هغه خپل کورون ته بیا واپس تلل نو څه خو په جنگ کې وران شوی وو څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت وران کړی دی لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړی دی لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شیخ په خپل ورانې کې په خیو کې کچوي نو اکثر خلکو کچا کورونا دغه خبره دا وا چې خلکو دې واپس کې دونه مخکې حکومت غوتا په ډور سټپ باندې پیمنٹ نیولای وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځانته په دابانه مرامت کو نو خلک راغل خلک په خیمو کې وسیږي خلک ته ونه لاندې وسیږي خلک ځانته شاړو چکو درګي درولې دی په هغه کې وسیږي. حکومت اوس هم پدا کوي چې سروي وشو او سروي ونه شو او بیا په سروي کې الله دې رحمو کې سروي کې چې کم ټیمونه لګلې بيخي تسلی بخش نو
او د باړي یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیاته کړه
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کوم کور لور چې په کور کې چې څوک نه وي مالک یې نه وي نو هغه کور پاتې شي د سروې نه پاتې شي او بیا ته نه مخ په وړاندې تیر شي. په دې دوران کې چې کنه کنه کورونا د سروې نه ډېر پاتې شوي دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خواست کوم چې په دې باندې دا لږ نورم نظر ثانی وکړي.
خو بیا د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر دفتر یو چارواکي انجینیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي نو هغوی کولای شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس په خبر کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختی کارت او دوران شوی کور تصویرونو سره دی یو درخواست جمع کړي نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوی کور په سر به 4,00,000 روپۍ ماویزه او نیم وران شوی کور لپاره به 1,08,000 روپۍ ورکولی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سټ سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی درنګ شه بکې د رواني غړې نیمای تر رسیدو پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د ملي ها میرزاده نه بعد خبرونه لنډیز واغرو.
پاکستان وای د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ پولیس سمبالولو لپاره دواړه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوی دي. دا خبره نن د خارجه چارو دفتر ویان نفیس کریا په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې په وخت وکړه. نوموړي امکان خودلو چې کېدی شي د شنګای تعاون تنظیم په سرمشریزه کې په دې موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ملاقات هم وشي. پاکستان په نړیواله ټولنه غا کړي چې لا پاکستان د افغان کډوالو خپل وطن ته د سنیدو په عمل کې د ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین تیر ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مشر فلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړې ده. بلخو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر بیان د دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو مدد د غزولو پاړې له سفران وزارت او د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي. د شنګای تعاون تنظیم د غړو هیوادونو ولسمشران او د سازمان سارون کې هیوادونه نن د ازبکستان په مرکزی ښار تاشکند کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې به د سیمه ایز امنیت او د افغانستان حالاتو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. د پاکستان او چین ولسمشرانو ژمنه کړې چې د سیمه ایز او نړیوال امن لپاره به د ترهګرۍ خلاف له یو بل سره همکاري جاري ساتي. د پاکستان ونې صدر لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د شنګای تعاون تنظیم سرمشریزه په څنډه کې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین او د هغه چینی هم منصب شي جن پینګ ترمنځ په ملاقات کې دا خبره مخې ته راغلې ده. په قبایلي سیمو کې سده پاسه د 1400 رنګو شو کورونو سروې مکمل شوي. دا خبره په فاټا سیکریټ کې د بیا رغونې ادارې مشر نن مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. د نوموړي په خبره سروې یوازې د هغو کورونو کېږي چې کومو سیمو ته خلک ستنې شوي دي. نن په برېټانیا کې هوټران په یو مشورتي ټول پوښتنه کې رایه چوي چې پکې ترې پوښتنه کېږي آیا د غیابت په روپای ټولنه کې پاتې شي که څنګه. د نننه د رای نتیجه قانوني حیثیت نه لري.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته عملی ها امیرزاده د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته اسلام آباد نه زمونږه خبریاله رابعه رفعت انجم د کورنۍ ورسپاڼو مهم ټکی اوروي او ورپسې به د نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه هم واوري.
جنگ ولسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیر پروز د کراچۍ یو آباد علاقې نه د سند های کورټ چیف جسټس سید سجاد علی شاه زوی سید اویشا تختول د یوې ادارې ناکامې نشي ګرځولې کېده. د لړکې د داخله چارو وزیر مملکت بلیغ الرحمن خویل دي چې د سید اویشا تختول حکومت او ټولو ادارو لپاره چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې موږ مخکې هم د اړخ ته توجه راوړې و چې جسماني بيماري وي ټولنیزې او یا نور سیاسي مسلې وي نو د هغې پایدار علاج په مختلفو طریقو او اقدامونو کې وي. د آپریشن فیصله فاغه وخت کیږي چې کله یو مسله سی واشي او یاد زیات نقصان نه بچ کی دلوي. اداري وای چې تیر یو کال کې پولیس او رینجرز نه علاوه عام ولس پر ضد طرح غره د واقعاتو دا تقاضا وا چې د دې ټولو واقعاتو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی شوی وي. اداري لیکي چې د سند وزیر اعلی سید قائم علي شاه په مشرۍ کې د پولیس او رینجرز غونډه هم شوه چې پکې د چیف جسټس وی اویز شاه په فوري توګه راخلاصولو او په کراچۍ کې اپریشن کې تیزی راوستو احکامات وکړي شوی دي. اداري اخره کې وای چې داسې محسوسي کې چې د چیف جسټس وی تاوان نه بلکې د سودوازی لپاره تختول شوی. د لپاره به د کیس کې ډېر د احتیاط نه کار اخیستل پکار وي. اج رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي چې په سرکاري سکولونو کې د بدلون راوستو عمل شروع شوی دی او دای هم ویلي دي چې په تعلیمي نصاب کې به هم بدلون راولي. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان هم په دې ورځ دا ویلي وو چې په صبح کې به د زده کړې معیار یو وي. اداري زیاتوي چې د تعلیم په لړ کې د حکومت اصلاحات راوستل د لومړي ورځې نه واضح دي خو د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی چې لا تر اوسه پورې په ظاهري توګه څه بدلون نښکاري. اداري لیکي چې کله پورې صوبې لپاره یو تعلیمي بورډ وو نو د سرکاري سکولونو طالب علمانو به پوزیشن اخیستې خو ولې اوس وسایل زیات شو خو زموږ سرکاري ادارې په خپل کارکردګۍ کې ناکام ښکاري چې وجه یې د حکومت لخوا داسې قسمه اعلانونه او په هغې عمل درآمد کولو کې فاصله ده. اداري اخره کې لیکي چې د سرکاري تعلیمي ادارو ناکامۍ دویمه وجه دې لپاره پالیسي تو جوړولو کې د ماهرینو نه څه فائدہ نه ترلاسه کول دي. زموږ د سرکاري سکولونو هغه استادان او منتظم چې په خپل وخت کې ښه نتیجې ورکړي دي اوس هم حکومت ته ښه رهنمایي ورکولی شي خو صرف ضرورت تر دوی رسیدل او د دې خدمات ترلاسه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلي پاکستان کې د الکترونیک میډیا د نظم ادارې پیمرا د تیرې جمعې په ورځ په حمزه علي عباسی او شبیر ابو طالب باندې بندیز لګولې چې د روجې د میاشتې د هغه ځانګړي ټلویزیوني پروګرامونو قربتوب بنه کوي کوم کې چې د مذهب د سپکاوي د قانون په اړه متنازع خبرې شوې دي. یاد ادارې ته د دغو پروګرامونو په اړه په زرګونو شکایتونه ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د دغه پروګرامونو وړاندې کوونکو ټلویزیون چینلونو ته پیمرا ویلي په یوه نازکه موضوع غیر ذمہ‌دارانه او غیر پېښورانه بحث باندې دي. د خلکو نه نیخ په نیغه معافي وغواړي او د هغې نه پس حمزه علي او شبیر ابو طالب د خپلو پروګرامونو قربتوب جاری ساتلی شي. د ورځپاڼې په وینا حمزه علي د تیرګل په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه ویلي نفرت خلک صرف د بربادۍ په لور بیایي او دا چې په دې موضوع به هغه نوري خبرې نه کوي. دا راز شبیر ابو طالب د تیرې نهې په ورځ په خپل ټلویزیون چینل نیغ په نیغه پیغام کې ویل هغه په خپلو خبرو معافي غواړي. هلته د شبیر په خبرونه کې ملما دینی عالم ویلي قسم خوري چې د هغه د وینا مطلب تشدد پارول نه وو. په یادو دواړو پروګرامونو کې د احمدي فرقې په اړه متنازع خبرې شوې وې. بلخوا وال سټریټ جرنال د افغان کډوالو په اړه ولیکنه کې وای په خوا په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال افغانان وو خو په دې ورستیو کې د شام د کورنۍ جګړې له وجې د شامی کډوالو شمیره هم سیوا شوې ده. دا لیکنه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د تازه ریپورت په حواله وای چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې د بدامنۍ له وجې د دغه هیواد نه د خلکو د وتلو لړۍ توند شوې ده او په روان کال کې د سمندر د لارې سباندې سلويغ زره افغان کډوال یورپ ته رسیدل. ورځپاڼه لیکي په تیرو وختونو کې به افغان کډوال زیاتره پاکستان او ایران ته تلل خو په دې ورستیو کې په یادو هیوادونو کې د دې کډوالو مشکلات زیات شوي دي. په خاص توګه پاکستان چیرته چې افغان کډوال د هیواد هرې برخې ته د تللو اجازت لري په دې ورستیو کې ورباندې په ترهګرۍ کې د لاس لرلو تورونه لګي او اکثر یې پر ضد کارویانې کیږي. دا راز په ایران کې هم د افغان کډوالو سره سخت چلند کیږي نو ځکه دوی اوس د ایران او پاکستان پر ځای نورو هیوادونو ته د تللو هڅه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای. د امریکایي کانګرس د ډیموکراټک ګوند غړي په احتجاج د دوی وای د وسلو کنټرولولو په قوانینو دی رائے واچول شي. دغه احتجاج چې نن سهار هم غزول شوی وو خوښه سل د پارلیمان غړي پکې برخه اخلي. دوی په ټولنیزو رسنیو د خپل احتجاج تصویرونه خپاره کړي او په ټویټر یې له دې هیشټیګ سره کمپاین شروع کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په ریپورت کې اصرار لمړاندې کوي.
د امریکای کانګرس د ډیموکراټیک ګوند غړي د ایوانې نمائندگان په ودانه کې دننه په احتجاج دي. دوی غوښتنه کوي چې د وسلو د کنټرولولو په قوانینو دی رائے واچول شي. د رسول هغو چې د کالیفورنیا په اورلانډو کې یبا وسلوال په ډزو کې په لزګونه کسان وجل. دغه احتجاج چې نن سهار ته هم غزول شوی شاوخوا سل د پارلمان غړي پکې ګډون لري. سپیکر پاول ریان یې د غلي کولو ډېره هڅه وکړه خو بریالی نه شو. که څه هم د ډیموکراټیک ګوند غړو د خپل موبایل کیمرو د لارې په ټولنیزو رسنیو احتجاج ډېر خلکو ته ورسو خو د ریپبلیکن ګوند غړي چې د وسلو کنټرولولو قوانینو خلاف دي د کانګرس د انټرنیټ نیټورک چارواکي پر دې مجبور کړل چې دغه کیمرې ورله بندې کړي. د ډیموکراټیک ګوند غړو په ټویټر هم خپل کمپاین شروع کړی وای تر څو د وسلو کنټرولولو قوانین نوي منظور شوي نو تر هغو د وسلوالو بریدونو مخه نشي نیول کېدی. د کانګرس په ودانۍ کې پرون تر لسو ګنټو وروسته هم احتجاج روان و. سپیکر هڅه وکړه چې په قانوني معاملو بحث وشي خو د ډیموکراټیک ګوند غړي نه غلي کېدل او همدغه نارې یې وهلې چې تر څو د وسلو د کنټرولولو قوانین نوي جوړ شوي نو تر هغو به د وسلوالو بریدونه روان وي. احتجاج کوونکو په لاسو کې بینري هم نیولې وې چې پرې د هغو خلکو نومونه لیکل شوي وو چې په وسلوالو حملو کې وژل شوي وو. د ریپبلیکن ګوند غړو هڅه وکړه چې د کانګرس غونډه ملتوي کړي او اخر کار بیګا نیمه شپه د وقتی دمې پر اوستو کې بریالي اهم شو خو د ډیموکراټیک ګوند غړو هوډ څرګند کړي چې دوی به تر هغو خپل احتجاج جاری ساتي تر څو چې د ریپبلیکن ګوند غړي په هغه قانونو رای اچونې ته نوی چمتو شوی چې هدف یې هغه خلک له وسلو اخیستو منع کول دي چې د ترګرو په لیست کې دي. په اورلانډو کې د لسګونو کسانو د وجون کې عمر متین نوم هم په دې لیست کې شامل وو. په امریکا کې د بشري حقوقو یو فعال جان لویس ویلی دی باید چې ډیموکراټیک ګوند خپل احتجاج ته تر هغو دوام ورکړي تر څو چې عملي ګامونه نوي پورته کړل شوي. جان لویس او د هغه نورو ملګرو هم د 1980 په لسیزه کې دغه تګلاره خپله کړې وه چې دارنګ کانګرس په دې لړ کې په عملي ګام پورته کولو مجبور کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو د ورځنۍ غونډه نن د ازبکستان په سرخار تاشکند کې ترسره کیږي. غونډه ته به د مشرانو د ویناو ترڅنګ افغان ولسمشر اشرف غنی، د چین ولسمشر شي جینګ پینګ سره د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو خبرې کوي. پاکستان له اولو هیوادونو څخه ده چې په 1950 کال کې یې چین په رسمیت وپیژند او په 1300 کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې تل ښې پاتې شوې دي. افغانستان تم لري چې چین به د ترهګرۍ ضد همکارۍ کې په پاکستان فشار راولي. په دې اړه تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې اورو.
د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د شانګهای د غړو هیوادو د غونډې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر د چین، ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو سره ګوري. خو د افغانستان د ولسمشر مرستیال بیان د وخن مینپال وای چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم د خبرو هیله کړې ده.
د پاکستان ولسمشر دا افغانستان د ولسمشر سره د لیدنې او ملاقات غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې اړه باندې پریکړه نه ده شوې.
ازادي راډیو چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي د هغه له مخې به د افغانستان ولسمشر د چین د جمهور رئیس شي جین پینګ څخه وغواړي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار راولي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دی ردي او پاکستان د هغوی پر ضد څه نه کوي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي چې د طالبانو مشران په ښکاره د دوی په خاوره کې اوسي. چین له پاکستان سره ډیره نږدې اړیکې لري. تیر کال چین ژمنه وکړه چې تر 40 میلیارد ډالر ډیره پانګونه به په پاکستان کې وکړي. په داسې شرایطو کې تر څه بریده ممکن د چین ولسمشر شي جین پینګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی غوښتنې د پاکستان په برخه کې ومني؟ د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردک وایي
چې پاکستان یو روایتي دوست دی. او زه فکر کوم چې دې سیمه کې د افغانستان په کچه پاکستان چین ته ډېر زیات اهمیت لري. مګر د دې خبرو په منځ کې چې د افغانستان او د سره د چین ښه روابط او په افغانستان کې سوله او د پاکستان سره یې ښه روابط په تناقض کې نه دي، ځکه کېدای شي چې چین هم د افغانستان سره ښه اړیکې ولري او په افغانستان کې سوله وي او هم د پاکستان سره خپلې روایتي اړیکې وساتي.
د شانګهای سازمان بنسټ په 2000 لومړی کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان له لوري کې شول شو. افغانستان، ایران، منګولیا، هند او پاکستان د دې سازمان څارونکو غړي دي. تمه ده چې هند او پاکستان داسل د دې سازمان دایمي غړي توپ تر لاسه کړي. د شانګهای د همکارۍ د سازمان غونډې ته به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخن مینپال د دې وینا په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د وینا هغه محوري ټکی دا دی چې د افغانستان او سیمې پر امنیت باندې، همدارنګه پر اقتصادي فرصتونو باندې په سیمه ییزه کچه پر دې باندې بحث کوي. نړیوالې ترهګرۍ تهدیدونه چې همدا اوس افغانستان او سیمه ورسره لاس او ګرېوان ده، پر دې باندې به خبرې وکړي.
د شانګهای د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې به د افغانستان د وضعیت ترڅنګ له تروریزم سره د مبارزې او د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د خیبر پختونخوا په بجټ نظر ساتونکو یوې غیر سرکاري ادارې او صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې په بجټ کې د تیر کال په ډول یو ځل بیا مخصوصو ضلعو ته ترقیاتي فنډونه ورکړل شوي دي، چې په کې زیاتره فنډ د وزیر اعلی پروز خټک ضلع نو ښار ته ورکړل شوی. د خزانه وزیر مظفر سید هم دغه خبره مني، خو وایي چې په ثواب دیدی فنډ کې به نورو ورسته پاتې ضلعو ته ترقیاتي فنډونه ورکول کیږي. د پیښور نه د لان یوسف زی رپورٹ کیے نور حال اورو.
په صوبایي بجټ باندې نظر ساتونکي د غیر سرکاري ادارې عمر اصغر خان فاونډیشن مشره راشده دوحد وای چې د 2018 ولسم مالیاتي کال په بجټ کې د نوخار ضلع لپاره 15.5 کروڑ روپے فنډ خاص کړی شوی دی او بلې خواته د وو جنوبي ضلعو لپاره ټول ترقیاتي بجټ 4.5 کروڑ روپے دی.
جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں جو ہمیشہ سے غریب رہے ہیں.
زمنگ د صوبے جنوبی ضلع مدام غریبی پاتی شوی دی. د ضلعو په جدول کې ٹانک، کرک، ہنگو او بنو رستو پاتی ضلعوں کی دی. خود دې باوجود هم وو جنوبی ضلعو ته 4.5 کروڑ روپے ترقیاتی فنڈ خاص شوی دی او کو کتلی شینو یوازې د وزیر اعلی صاحب ضلع لپاره 15.5 کروڑ روپے دی چې تر دې تحریک انصاف د انصاف دعوی په ډاګه کیږي.
انصاف کی باتیں وہ سمجھ آ جاتی ہے.
نوموړي زیاته کړه چې 2018 ولسم مالیاتی کال په بجټ کې د ټانګ ضلع لپاره یوازې 1 کروڑ روپے خاص کړی شوی دی. لټانګ ضلع د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړی محمود بټنی وایي چې په بجټ کې حکومت یوازې د غټو غټو وزیرانو سیمو ته ترقیاتی فنډونه ورکړي دي.
دا کوم بجټ چې پیش شوی دا خالی د 4 ضلعو لپاره پیش شوی دی. چې څومره بجټ دا خالی مخصوص کسانو لپاره دا او دا نه د پلاننګ اینڈ ډیولپمنٹ په تر شوی دا بس مخصوص ټوله جوړ کړی دا. او خاص کر ټانګ تاسو ته پته ده چې د اوبو ډیر غټه مسله ده. پخې د انسانان جناور په وزي باندې وبس کی موږ حکومت ته د التجا کو چې کم از کم د ټانګ د چن اوبو خو موږ تراکو موږ نور سنه وړو او موږ دورې دا فیصله کړې کې موږ به هاوس کې اندر احتجاج کوو. هاوس اندر اور بار کې ډیر فرق. هاوس اندر کې موږ حکومت ته خبرې کولای شو.
د خزانه وزیر مظفر سید هم دا خبره مني چې د وزیر الله پر خټک ضلع لاله ټولو زیات فند ورکړی شوی دی. خوای چې دې مطلب دا نه دی چې نور ضلع به په ترقیاتي کارونو کې لپاما غورځول شي.
چې کوم ترقیاتي بجټ دی نو هغه بیا ورستو په نیډ بیس باندې تقسیمي چې موږ راځي سر امبریلا په شکل کې او سر ډیپارټمنټس علی کې دا فزر خان هوتی وخت تاسو کې نو مردان ته بل کډیر دی ته توجه وا سر اکرم خان درانی سے بہت تفوز ہوگی نو بلو طرف تو بہت اور نواز شریف سے میں تفوز ہوگی نو لاہور کا توجہ رہا یار تو پر وہ فتح سے بگی دخولی ضلع لگ دیر پریارٹی بیٹس والی رہا ہو ساتھ لے جی نورا سے دونہ کا خبر ہے میرا.
اپوزیشن گوندونه او غیر سرکاري ادارې وایي چې د ترقیاتي بجټ د نیمه زیاته برخه امبریلا فند یا ثواب دید فند دی چې اندېښنه په دغه کې به هم د وزیر اعلی او د نورو وزیرانو ضلعو ته زیاتې پیسې ورکول کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت د 3 کلونو راهیسې تعلیمي ایمرجنسي اعلان کړی ودا کوي چې تعلیم ته ډېره وده ورکړې. په دې وروستیو کې د لسم جماعت نتیجو کې بریالي شوي اول پوزیشن ګټونکو 60 ماشومانو کې هم د سرکاري سکول یو نشته دی. د شخصي سکولونو د اتحادیې مشران بیا وایي چې سرکاري سکولونو کې سیاسي مداخلت د تعلیم حالات کمزوري کړي دي. په دې حق له پېښور نه د شبیر احمد جان رپورت کې حال اورو.
کال 2018 د خیبر پښتونخوا نهم لسم جماعتونو نتیجو کې واره بیا سرکاري سکولونو ماشومان په مجموعي توګه ورستو پاتې شوي دي او اولنی 60 پوزیشنو کې د سرکاري سکولونو ماشومان نه دی راغلي او د صوبې په مجموعي تناسب کې هم د شخصي سکولونو په نسبت کې د سرکاري سکولونو نتیجې کم راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې مشر عقیل یوسفزی د دې وجه ښایي چې په سرکاري سکولونو کې یو خوا کو د سکول مشرانو سره واک اختیار نه وي نو بل خوا د حکومت لخوا سیاسي مداخله لتهم ډیر وی.
پرایویټ سکول کې کوم پرنسپل یا اونر یې اسره خپل اختیارات هر کس او فیصله کوي او په ګورنمنت سکول کې زیات تر سیاسي عمل دخلي ترانسفر او خوادي فردا ایمرجنسی هم نافذ شوی دا خو ایمرجنسی نافذ کې دوه پس هم هغه پرفارمنس او هغه ریزلت ګورنمنت سکول ورنه کوي چې کوم پرایویټ سکول ور کړی دي.
نو موږ جاتوی چې په سرکاري سکولونو کې زیاتره استادان سوچ خپل ډیوټي یا دنده نه تر سره کوي سوک تر هم پښتنه والا نه وي. ولې د سرکاري سکولونو دغه کمزور نتیجو او په سرکاري سکولونو کې دا نظام بدلولو داو په خپل چکلا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر عطف خان نو پختل نه وي خپل دریس صدرنګ را کړو.
سرکاري سکول نتیجې مې دا اعتراض دی چې ټاپ 20 کې نه دی راغلي. نو وګوره یو نیو ماشوم نه کالا لس کالا یو لس کالا چې څنګه سبق ویل دی یا د ټیچر د حساب سره ټرین نه دی نو هغه خو یا په کال کې یا په دو کال کې ټیچر و لایک کیږي بیا به ماشوم لایک کیږي او بیا به په بورډ کې ټاپ 10 پوزیشن اخلي. نو دا خو ډیره ګرانه خبره په دې باندې به ټایم لګي خو اوورال که تاسو وګورئ نو ایوري د سکولونو ریزلټ بهتر شوی دی او ان شاء الله تعالی دا نوې ټیچر چې برتی کیږي دا موجوده ټیچر چې ټرین کیږي چې د دې کیپاسټي ښه کیږي نو دې سره به د سټوډنټانم ښه کیږي او دا غي نه پس یو لانګ ټرم کې به د دې ریزلټ راځي.
د تعلیم صوبایي وزیر عطف خان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان کار نه خي یا زیاته
ته غیر حاضرانی کوي په هغه کې د 2000 نه سیوا استادانو خلاف کاروي شروع کړه دا او دا به هم د غرنګ دوام لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او اوس ورځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر چې دا مهال د پاکستان په دوره د نوخار ته ورغلی دی، ولته د کډوالو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه سفر کې نوموړي د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره هم لیده کاته کړي دي. د یو ان ایچ سی آر مشر په دغه په نوخار کې د کډوالو ماشومانو لپاره د یو سکول منځوري هم ورکړي ده. په دې حقله د خار نه زمونږ خبريال خالد خان نور حال راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي په خپل وینا کې وویل چې د افغان کډوالو خپل وطن ته بیرته تلو د پاره د دوی اداره د نورو اسانتیاګانو سره سره موجوده د پیسو پیکج یو په دوه کوي. د زیارت پرس خیبر پښتونخوا نوخار ضلع کې د جینکو سرکاري سکول ته د دورې په مهال د یونیسیار مشر وویل چې هغه پاکستان ته په دې مقصد راغلی دی چې د افغانانو ستونزه ټول نړۍ ته ګندکړي او د پاکستان حکومت د افغانانو د رجستریشن کارډونو موده زیاته کړي. د افغان کډوالو لپاره د ټولو نه خ حل دا غوي په خپل رضا افغانستان ته تلل دي، او د دې لپاره به د ملګرو ملتونو کډوالو اداره نور اسانتیاګانې ورکوي او دا واپسې لپاره پیکج به یو په دوه کوي. دغه به ډیر زر پیل شي او زه هیله لرم چې دا واپسې پروګرام ته ډیر خلک به غاړه کیږي، او مونږ افغانستان حکومت سره هم په تماس کې یو چې افغان کډوالو لپاره په خپل وطن کې خ حالات پیدا کړي. په دې دوران کې ما پاکستان حکومت ته خواست کړی دي چې دا پروسه به زیات وخت اخلي، نو د افغان کډوالو ملمسیا لپاره دي لږ د صبر نه کار واخلي. په دې مهال پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته وویل چې د 1 جون پورې په قانوني توګه د افغان مهاجرینو موده ختميږي، خو هغه خوشبین دي چې د پاکستان وفاقي حکومت به په دې حق لا زر فیصله وکړي.
افغان ریفیوجیز پی او آر ایکستنشن دی، نو هغه کابینه سره انډر کنسیډریشن دی. سمری چې سیفران هغه تلی و په نومبر 2015 کې کابینه ته، په دوران کې وزیر اعظم دا 30 جون پورې ایکسټینشن ورکړی دی، او 30 جون نه وړاندې چې کوم ایکسټینشن دی نو هغه اوس یا کیبینټ میټنګ کیږي یا پرائم منسٹر پی یو ڈیسیژن آلی، نو هغه لا پورې ڈیسیژن موږ راغلی نه دی.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې په صوبه کې افغان کډوالو ماشومانو ته د تعلیم سہولیات ورکولو کې هیڅ فرق نه کوي، او دوی د صوبې هر سرکاري سکول کې سبق ویل شي.
اصل خبر دا چې ماشومان دي او ماشومان له تعلیم پکار دي. زموږ سکول نه ټول کلاو دي د ماشومانو لپاره، کا افغانیان دي کا غرس دي، او موږ به پوره چې څنګه موږ د خپل صوبې ماشومان له تعلیم ورکو او هغه شانته به د افغانستان ماشومان له تعلیم ورکو.
دا یادونه ده چې د یونیسیار مشر فلیپو ګرینډي په خبر کې د افغان کډوالو وطن ته د واپسې مرکز ته هم لاړو، او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې گورنر اقبال ظفر جګړه سره هم لیدل وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 11:30 بجو.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په اخیرو شیبو کې د روجي ځانګړي لړۍ د موضوع وخت راغلی دی. نن د پاره موضوع د پروژه کې بدرد ویل، تاوتریخواله کول او یا هم کم جنگ کول څنګه عمل دی، په سړ ډول روجدار خلک له دې کارونو ځان بچ کولې شي. په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امور وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور دا پښتنه کړی دا چې روژه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاوتریخوالي په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې څه رول لوبوي. مونږ که د رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشاداتو ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فإذا كان يوم صوم أحدكم كلا جستاسون دي يوكس دا روجي ورزي فلا يصخب، أغا دي شور نكي، أغا دي جنگ و جدل نكي، أغا دي كنزاوي نكي، أغا دي خلق ترد أو بد نوي، ولا يرفث أو أغا دي جنسي خبر نكي. فإن سابه أحد أو قاتله، كچرتا كنزلي ورتا وكرلي چا بد ردی سپک سپور ورته ویلی او یای ور سره جنگ او قتال او مقاتله وکړه، نو روژدار سړی د خپل روژې ته وګوري او هغه دی ورته د کنزلو جواب نه ورکي، هغه دی ورته کنزلی نه کوي او هغه دی ور سره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارک نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژدار سره ډیر فرق لري. د روژدار په اعمالو کې باید فرق راشی، داغه په اخلاقو کې باید فرق راشی. قبل سړی جنگ کوي دا باید نرمی وکي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی ولا یجهل، او جهالت دی نه کوي، د جهالت وړ کارونه دی نه کوي، داسې کارونه دی نه کوي چې خلق وایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه بلکې یو جاهل انسان دی. دې سره د ټولنې احساس نشته دی او دا په ټولنه باندې زړسوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورڅ خبرې خې، دا ټول اعمال په روژه کې ممنوع دي. د روژهدار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري هغه باید صحیح روژهدار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم يدع قول الزور والعمل به، کوم انسان چې د دروغو د ظلم زیاتی وینا او د ظلم زیاتی عمل پرینی دی په روژه کې، الله تعالی ته د روژې هیڅ ضرورت او حاجت نشته.
د مولانا مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې مو اوریدلې. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سر ته رسیږي، خو په اخر کې یو وار بیا د ملیحا امیرزاده نه د خبرونو لاندې زورو.
پاکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ پولې سنبالولو لپاره دواړه ملکونه په یو میکانیزم جوړولو متفق شوي دي. دا خبره نن د خارجه چارو دفتر ویان نفیس ذکریا په اسلام آباد کې د ونیسې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي امکان وښودلو چې کېدی شي د شنګهای تعاون تنظیم په سرمشریزه کې په دې موضوع د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ملاقات هم وشي. پاکستان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل وطن ته د ستنېدو په عمل کې دې ورسره مرسته وکړي. دا خبره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین روس په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر مشر فلیپو ګرانډي سره په ملاقات کې کړی دا. بلخو په پاکستان کې د یونیسیار ویان د دنیا اسلام خان نن مشال ریډیو ته ویلي چې د کډوالو موده د غزولو پاړې له سفران وزارت او د پاکستان له حکومت سره خبرې روانې دي. د شنګهای تعاون تنظیم د غړو هیوادونو ولسمشران او د سازمان سارونکو هیوادونو نن د ازبکستان په مرکزی ښار تاشکند کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. په دغه غونډه کې به د سیمه ایز امنیت او د افغانستان حالاتو په ګډون په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې کیږي. د پاکستان نو چینو لسمشرانو اجمنه کړی چې د سیمه ایز او نړیواله من لپاره به د ترګری خلاف له یو بل سره همکاري جاری ساتي. د پاکستان ایوان صدر لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د ازبکستان په سرحد تاشکند کې د شنګهای تعاون تنظیم سرمشریزه پسند کې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین او د چینی هم منصب شي جین پینګ ترمنځ په ملاقات کې دا خبره مخه تر غلې ده. په قبایلی سیمو کې سودا پاسه سوال له سوزرو رنګو شو کورونه سروې مکمل شوی. دا خبره په فاټ سیکریټ کې د بیا رغونې ادارې مشر شاه ناصر نن مشال ریډیو په خبرو کې کړی دا. د نوموړي په خبره سروې یوازې د هغو کورونو کېږي چې کومو سیمو ته خلک ستانه شوي دي. نن په برېټانیا کې ووټران په یو مشاورتي ټول پوښتنه کې رای اچوي چې پکې دا پوښتنه کېږي آیا دغه هیواد په اروپایي ټولنه کې پاتې شي که څنګه. د جون د 23مې نېټې رای نتیجه قانوني حیثیت نه لري. لاروپای ټولنې د برېټانیا وتلو لپاره به پارلمان ته هغه قانون لغوه کول چې په نتیجه کې برېټانیا په اتحادیه کې شامل شوې ده. او اټلی یو وار بیا د روس خلاف د اروپای ټولنې اقتصادي بندیزونه د غځولو هڅې ځنډولې دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونه سرته ورسېدلې. امید دې چې دا خبرونه مخخه شوې وي. سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غاګ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه، ملیحا امیرزاده او اسحاق امیرین ترنوس اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.